یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. د ولس جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولس مشر استرې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
د ځینو خبرونو سرچکی په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په اروزګان ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې او پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. بشپړه خبرونه په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل شو او اووه کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند بیا وایي چې ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه یو وژل شوی او اوولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. ده وویل چې د اهل هنود یو کوچنی او یو پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نن د جون 6مه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له د باندې خپل هیواد ته ستانه سوي دي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته داسې وویل.
در ایران 9,500 کار دارن، 4,500
خغلی بلخی وی په ایران کې 9,500 کارت لري، 4,500 پاسپورت لري او شاوخوا 3,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه کارتونه لري او نږدې 3,000 نور افغانان راجستر شوي.
شاغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000 نور افغانانو موقتی اسناد ترلاسه کړي دي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې بې اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې پروسه ښکال د جګړو او وچکالۍ له کبله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سول. په اروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې لامل دا دی چې طالبانو په تر خپله ولکلاندې سیمو کې د پولیو د واکسیناسیون مخه نیولې وه. ده زیاته کړه
په 2018 کال کې د اپریل د کال تر پایه پورې کمپاین کړو. په 2019 کال کې جنوري او فبروري هلته کمپاین شوی ده. نور هلته کمپاینر
شاغلی میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونیسي شاید 200 نور کوچنیان هم د ګذرن په ناروغۍ اخته سي. په روان میلادي کال کې په اروزګان ولایت کې دا د پولیو درېیمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څیړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې وویل په ټول هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څیړنې لپاره 1,046 محکمې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په راپور کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه سوې او ویلي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم له وژلو، جنسي تیریو، د تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د ودولو په څیر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال یې په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتي 1,545 پیښې ثبت کړې دي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکا یوه بې پیلوټه جاسوسي الوتکه یې په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې په سیمه کې د دې د دوی کومه الوتکه موجوده وه. د ایران سپاه خبری وی پانی چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې ده نن پنجشنبه ویلي د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. کوه مبارک ته تهران په جنوب ختیځ کې 1200 کیلومتره لیرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نسکوره سوې بې پیلوټ الوتکه ګلوبل هاک بللې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بیل اوربن اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د ایران په فضا کې د دوی هیڅ الوتکه نه وه موجوده. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته سفر پیلوي څو د واشنګټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونه مؤثره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یوې خبر پاڼې په خبرو ولو پرونویل خلیج ته د شاغلی هوک سفر نن پنجشنبه پیلیږي او پترس کې به سعودي عربستان متحده عربی اماراتو کویت عمان او بحرین ته ولاړ سي. په خبر پاڼه کې راغلی د امریکا د استازي به د سیمې له هیوادونو سره هلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د ورستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای
له ملالای بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. خلک هم له دغه جنجال ډیر ستړي شوي دي.
ډېر خفه سرورم تلویزیون ولیده میزونه مات کړه چوکۍ ماتې کړې دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسي.
د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دوه خبر ورکوي.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابلې ته راوتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللې دي او 14 د طالبانو د منځ تللې دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین چې نوی له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی خپل هیواد پر بهر بر بولي.
الله تجبن خو دجبن د کستا فکر چې ارسنه د سرو زرو سوی اسونی شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نشي.
خو د کندهار اوسیدونکی کریم الله چې 2 کاله مخکې بیرته خپل وطن ته راستون شوی بیا ناراضه دی.
دی ول چې تاسو موږ مزکه درکو پلانکی درکو خپل امده کم نه وسول هغه نه وس وس هغه دمځ کې او د ګورې سر بازار وس او د زمرد کاري او زمينه جراته به برابر کړي.
په نړیوال موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کلکیش په ترڅ کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ براین هوک د منځني ختیځ څو هیوادونو ته ځي. ازادي رادیو او ری د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د ازادي رادیو د مخکخ خو خزو او نیز خبرونه مهیروي. درازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر استرې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي رادیو ته وکړه. د دغه سرچینې په حواله ولسمشر تر اوسه منتظر و چې دغه لانجه چې پرې څه باندې یوه میاشت تیریږي د ولسی جرګې غړي په خپل هوار کړي. خو د دې سرچینې په وینا دوی تر اوسه په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري پر دې او دغه لانجې په اړه نور حال به د ازادي رادیو د خبریال اکرم الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بل اخره افغان ولسمشر اړ کړ چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي خبات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. ولسمشر مانی بیا دا خبره رد کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخي خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او سره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمت عبدالرحمن رحمانی د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله او ویل چې نوموړي 50 جمع یو رای نه دی ترلاسه کړی. خو اوس تازه جنجال د هغه سرنوشت ټاکون کې رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی و، او اوس یوه ډله دغه رای معتبره بولي او بلې باطله. که دغه یوه رای معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال حتی تیره ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې حتی د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسي جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شهباز هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یاده ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې. سره جمهور ته مداخله وکړي زمونږ تقاضا او زمونږ هرزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسي جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، دې موضوع کې فکر نه کوم چې رجمر مداخله وکړي.
د حقوقي چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نداره.
خو سرچینه چې لازادي راډیو سره خبري کړي وای ولسمشر د دریګونو قواو رئیس ته او دا صلاحیت لري چې قضیه ستر محکمه ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څو وخت را پدې خوا په ولسی جرګه کې درامنځته شوی کړکیچ د هواري لپاره په هلو زلو بوخت دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د حکومتي وی سرچینه نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپور ته شوی لنجه به افغان ولسمشر ستره محکمې ته وړاندې کړي. پرون د ولسي جرګې د ننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې حتی هغه څوکۍ چې راتلونکی ولسمشر او د ولسي جرګې رئیس به هم پرې کېناسته ماته شوه. خلک هم له دغه جنجاله چې ډیر اوږد شوی دی ستړي شوي دي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانو محمد شفیق من رای په دې خطر ورکړی وې دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي، خلکو مشکلات اسانه کی نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړي او سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکړي.
پرنه وضعیت ډېر یو تاسفواره وضعیت لو داسې یو وضعیت اوسې هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو.
نن مې اشمت منګ رای ورکړ بالکل چې دا وطن دپاره د خلکو دپاره د خپل اولادو د اندې دپاره موږ توقع دا ورونه چې بس دا وطن آرام سي لږ جنجالونه ختم سي. وکیلان کار وکړي، دولت ګډوډ ده، وکیلان نور هم ګډوډ کړي، دوه د ځان په ګټو پسې ځي. ولاډېر خفه سرور موږ تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ ماتې کړې، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 صفه صافه وازی اوریدلی شئ. یا کونړ والی د دې ولایت په چپه درک د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي. په دې ورستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې. چپه دره له څو میاشتو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې ډګر لامل یې هم په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې نور سیمو ته کډه شي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې شاوخوا یو ونی کیږي چې د کونړ چپی دریا او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی دي.
والی وای طالبانو زیاتی سیمې له داعش پاکی کړی دي او داسې ویل کیږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوی دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده. د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلي دي داعش نه لاندې شوي دي او زیات یې مراجعه کړې چې تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېیمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو. او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالۍ شوې وه چې چپه دره، دیګل، کوړنګل، شوړیک او ځینې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیا جګړه سخته شوې ده. د دغې جګړې په ترڅ کې به بیا د سیمې ډیر خلک دې ته اړ شي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه په ټول افغانستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونه وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. وروسته مو د څو تنو کډوالو ستونزې په راپورونو کې راغونډې کړې دي. خو اوس فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ ستر لامل ناامني ده.
لیکن دا هم موږ په ټولنه کې یو وغټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي. هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي. نږدې 2 میلیونه ده. نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده، دا اوس هم ډېره لوړه ده.
ښاغلی احمدزی وایي په دې وروستیو کلونو کې د ناامنیو له وجې پانګوال زړه نښه کوي چې په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي او که چیرې د ستونزه حل شي نو ګڼو ځوانانو او په شرایطو برابر کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي احمدزی په خبره پلان شته چې په راتلونکي کې افغان حکومت له یو شمېر هیوادونو سره د کار لپاره په قانوني توګه د کار هوکړې وکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سبزیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د والي ویان حسیب الله دولتزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د شنو خونو، معیاري کیمیاوي کودونو او ځینو نورو اسانتیاوو د برابرو له امله دغه محصولات زیات شوي دي.
وخت په وخت د بلسه د پلاټو تخمونو، د بیلابیلو تخمونو، د تنګې د نورو کیمیاوي سرو چې هغه په فصلونو کې ډېرې مهمې دي، یا د بزګرو ته په دغه برخه کې د ځانګړو تکتیکونو لارښوونه ترڅو فصلونه زیات شي او دوی اوس چې کله په اسانۍ سره ترکاري او نور فصلونه وساتي. همدغې زیاتوالي له امله د کال په کال زموږ فصلونه څو چنده زیات شوي دي.
ښاغلي دولتزي د اوسنیو راټول شویو حاصلاتو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه وکړه چې تر دې دمه له دغه ولایت نه سلګونه ټنه بېلابېلې سبزۍ راټولې شوې دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.10 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.525 افغانۍ.
فیروز عزیزی و چې اقتصادي خبرونه واوره ول اوس می و نړۍ ول موضوع اخلو دی ایران لپاره د امریکا د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي براین هوک د فارس خلیج ته په سفر نن البته پیلوی څو د واشنگتن مهمو متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو ماسره نتیجه ورکړي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پرون وویل چې هوک به د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ځینې استخباراتي معلومات هم له هغوی سره شریک کړي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. فرشته جان، براین هوک کومو هیوادونو ته ځي او د سفر هدف یې څه دی؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسې لنډه اشاره ورته وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي دي چې براین هوک به نن دغه خپل سفر چې پیلوي د ایران لپاره خپل پیغام د سعودي عرب، متحده عرب امارات، کویت، بحرین او عمان چارواکو ته ورسوي. براین هوک به په دې سفر کې له چارواکو سره د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو، البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو چې په سیمه کې ټول لکه د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو ټانکرونو حمله اندیښمن کړي دي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د جمهور رئیس استازی به همدار است. یو لړ مهم معلومات د دغو هیوادونو له چارواکو سره شریک کړي.
د دغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې ویل کې دی به شریک کی، څه نور جزئیات ورکړل شوي؟
و نوري صاحب، دا چې تاسو ویل دا بخې دقیق خبره ده. براین هوک به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مهم استخباراتي معلومات د دغو هیوادونو منځري ختیځ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره شریکوي، او دا معلومات به د هغو تهدیدونو په اړه وي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت په وینا ایران یې سیمې کې پېښولای سي. د 2013 میلادي کال راهیسې تاسو معلومه ده چې کله تیر کال په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د ایران سره د اټومي موافقې څخه ووت، د تهران او واشنگتن روابط سره خراب شول. د امریکا متحدو ایالاتو د عمان په خلیج کې او د هرمز تنګې ته نږدې د تیرو د لږدولو پر ټانکرونو د حملو مسؤلیت پر تهران اچولی دی، خو تهران دغه ادعاوې رد کړي دي. تهران دغه مسلې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو ویره لا زیاته کړې ده، او په سیمه کې د منځني ختیځ هیوادونو مشران مخصوصا اندېښنه لري چې ښایي یو نوی پوځي بحران پیل شي. خو براین هوک په دا پیغام هم رسوي چې واشنگتن د جګړې علاقمندي نه لري. براین هوک د جون په 13مه نیټه، نن شلمه ده، نو دوه ورځې مخکې د امریکا د کانګرس د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې تهران د مذاکرو میز ته راوبولي، نه دا چې په منځني ختیځ کې بله جګړه پیل کړي. نو دا به د براین هوک هغه اصلي پیغام وي.
بله، ډېره مننه فرشته جلال زی، نه مننه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نند کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وای افغانستان له سوری او روس ته د کډوالې لپاره په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وای تر اوسه شاوخوا 6 میلیون افغانان په بهر کې د کډوالې ژوند تیروي، خو د دې وزارت په وینا وروسته څو کلونو کې هم شاوخوا 3,00,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي. یوې هم د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین دی چې نوی له پاکستانه بیرته خپل وطن ته ستون شوی. دی وای خپل هیواد پر هر امبر بولی. نور حالیده فیروز عزیزی پر راپورت کرد.
پاکستان هم صد خدا دی وس اول زبیلن کی جو اتم یشت کی دل را غلیما
از خپل دا روزگان ولایت اوسیدون کای صدرالدین اتم یشت کی چې له پاکستان نه هیوا تراستون شوی. دای وای هلته ژوند تریخ او لګن ستونزو سره مخ خو
الله تجبن خو دجبن د کستا فکر چې ارسن د سروز روسوی اتونی شغله د بل په ملک سړی شغله کېدای نشي، او د بل په ملک خلګ سړی خپل انډین سره برابر ولا انده دغه چې کستا فکر وي ستونزه د معلوماتي اده چې مثال د خبري مرګزار سخت ده.
د افغانستان د کډوالو چار وزارت د معلومات لمخې لا تیر ټول سیز راهیسه په سلګونو زر افغانان دا جګړو او بیلابیل نور ستونزو لامل اروپایی او ډیری هغه غونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته کډر شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیالي ډاکټر علمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال 6 میلیون افغانان له هیواد نه بهر کډوال دي، چې ډیری برخه یې په ایران او پاکستان کې ده.
افغانستان فعلا
دا مهال لشپک میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د دغه شمیر ډیری برخه په ایران او پاکستان او ترکیه کې ده. موږ شاوخوا د 8000 افغانانو هویت تثبیت کړی دی.
زیات افغانان را 800000 ثبت او تثبیت هویت کردیم.
ډاکټر عالمه وایي افغان حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو څو کلونو ډیری دغه کډوال چې په خپله خوښه راستنېدو ته لیوال وي هیواد ته راستنې کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له تیرو څلور کلونو راهیسې 300000 افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. په افغانستان کې د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان دفتر څو مونده مخکې ویلي و چې د همدې میلادي کال د جنوري له پیل نه له پاکستان نه ټولټال 115,409 او له ایران څخه بیا 16,213 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. خو راستانه شویو کډوالو تل د ناسم ژوند او کاري بوختیا د نه لرلو له امله شکایت کړی او ویلي دي چې دولت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیون افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو دا وزارت وایي هڅه کوي چې بیرته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی کړي. کله یوې خوا د راستنیدونکو چارو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو د هڅو خبر ورکوي، خو په دې وروستیو کې د جګړو او نورو ناامنیو او ناخوالو له امله هم څه په هیواد کې دننه ډیر کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي او هم بهر ته کډوال شوي دي. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته هم کندهار ته ډیر کډوال راغلي. چارواکي وایي چې له دوی سره لازمې مرسته کوي، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر دغو کډوالو د خپلو ستونزو یادونه کړې ده. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رشتنی په راپور کې اورو.
شپته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې د وکاله وراندی له پاکستان څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای هیواد راستون شوی او د امحال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې لستونزو ډاک ژوند تیروي. نو موړی وایي پاکستاني لستونزو پرې شوت خودلته د ورکوډو هیلو سره سره دولت لاسنیوي نه دی کړی. د کریم الله د کورنۍ په چیر په تیرو شاو خوادو کلونو کې
اوس دیول چې تاسو موږ مذکر کوو پلان کوي درکو اخو هم د کم نه وسول هغه نه وس وس هغه د مځکه او د ګورې سر بازار وس د زمر د کار او زمينه جره ته برابر کی چې موږ یو کار وکړو وزاره ز په خپل خیا سړیم په لزادي وس ماشن نه لرم میاز نه لرم غشن نه لرم شي نه لرم زکار خو الوکان دی وس هغه دغه کار یې د کړی تاخه خامکتوزه د غونیا زده کړی ده، لیکن هغه چې په بیا کا شاګردان چې تاخه نه لري ماشین نه لري دکان نه لري او ځکه زمينه نه ده برابر ده، نو دونیم سره کاندار ته پخپله فکر وکړه چې لزر کاندار اوس په یوول سفر په باندې تر کته تر کله فاصله پر کې.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,920 کورنۍ راغلي چې اکثره د مهال د سرپنا د نشټ په ګډون لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواته لګاوندو هیوادونو د ورتلونکو کورنۍ شمیر کې زیاتوالی راغلي او دوی هڅه کوي چې د سرپنا په ګډون د زده کړو او کار زمينه ورته برابر کړي.
موږ ټول هغه اساسي حقونه چې د بیرته راستنېدونکو کورنۍ د افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنۍ سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو، د دوی د تذکرې، پاسپورټ، نکاح خات، همدارس د سرپنا، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همدارس د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه د ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبه ده. په قائل موږ هڅه کوو چې د ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ برابر کړو او دوی ته ورکړو.
نایاب همدارس وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. کریم شایده د غزنی لمقر لیکي افغان حکومت باید په کور دننه افغان کډوالو ته د ژوند کولو شرایط برابر کړي ترڅو افغان کډوال په دو طالبانه توګه له بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغانان نور باید خپل منځي مشکلات او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو ستونزو ته باید متوجه وشي. اتل زابل لیکي غیر مسؤول وسلوالو د حکومت او لسترمنز فاصله ایجاد کړي. حکومت باید ټول غیر مسؤول خلصلاک او د قانون منګولو ته وسپاري. حمیده نظری بیا د میدان وردګو څخه لیکي چې د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو جدي اقداماتو د ځانمرګو بریدونو او نور خونړیو پیښو مخه نیولې ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسمات سو اتل شمیرې لارې مو راستولي و کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم درته خبرو د خبرونه.